از شما هم تشکر میکنم.
دوانی هیلی
د خبرونې چلوونکی عاشق الله رحیمزوی
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم او د ځوان هلی د خبرونې ډیر درنو او محترم اوریدونکو تاسو ته هم سلام. معمولا البته لکه په تیر خبرونه کې د ځوان هلی خبرونه د افغانستان په وخت ماښام په 9 بجو پیل کېدله، البته د شپې په 9 بجو اوس په د شپې په 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه هم البته تاسو به هیڅ کړی اوسئ چې بدل شوې دي. دا یې هم یو بدلون ده چې د ځوان هلی خبرونه به تر دې وروسته د افغانستان په وخت د شپې په 2 بجو پیل کېږي او پخوا د خبرونه تقریبا 50 دقیقه اوس به نیم ساعت خبرونه وي. البته دا نوی تغییر د امریکا غږ آشنا رادیو په د خبرونو په محل وش کې راغلي دي، نو دغه یو تازه معلومات وشته سره مشارکول پر سره درنډونکو لکه څنګه چې په تیر خبرونو کې هم تاسو سره مجمنه کړې و چې د نورستان په ولایت کې چې کله واوره وشوله او کورنۍ ته د سر او زیان د سر او مال زیان ورسېده، ځوانانو مټې راونغړلې او غوښتلې چې د دې خلکو سره په هر شکل چې کېږي مرستې وشي، مالی مرستې ورسره کېږي او همدارنګه خوراکي مرستې که وسي، هر څه چې د دوی په وس کې وسي هغه پیسې ورته راټولې کړي او هغه مرستې ورته راټولې کړي او بلاخره یې دې خلکو ته ورسوي. که مو په یاد وسي د افغان ځوان مدني بهیر په نامه د افغانانو د افغان ځوانانو کومه ټولنه چې وه، دوی په د ننګرهار په ولایت کې همدارنګه د هیواد په نورو ولایتونو کې کمپونه وهلی ول او د خلکو نه مرستې راټولولې. نن ورسره په دې غږیږو چې څومره مرستې راټولې کړي دي، د ځوانانو څه ډول مرستې راټولې کړي دي او څه وخت به دا رسوي د خلکو ته، آیا تر اوسه دغه مرستې رسېدلې دي او که اوس هم دوی انتظار باسي چې نورې مرستې راټولې کړي او بالاخره یې هغوی ته ورورسوي. د افغان ځوان افغان مدني بهیر مشر غورزنګ سیال صاحب زموږ سره په خبرونه کې میلمه دی، د هغوی نه تازه احوال اخلو. سیال صاحب ښه راغلاست، درته وی مننه چې په خبرونه کې زموږ سره.
السلام علیکم رایندو صاحب، تاسو او د رادیو خبرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونه کیلې. خدای دې راته ژوندې لري رایندو صاحب. موږ ورستي معلومات هم دادی چې په ننګرهار کې 200 او 300 افغانۍ، په پکتیا کې د 1,15,000 شاوخوا کې افغانۍ او په کابل کې د 400,000 افغانۍ شاوخوا کې دا ستر ټولې کړي چې تقریبا 1,50,000 یا 1,60,000 افغانۍ کې
د نغدې پیسې دي.
بله بله، دا نغدې پیسې دي. د ماليزیا هیواد نه یو څو دوستان راغلي وو چې هغه یو خزه او خاوند یو چې
افغانان ول
په بایسیکل باندې راغلي ول، د ماليزیا هیواد ماليزیان ول په بایسیکل باندې راغلي وو، غوښتل یې چې تقریبا 4 هیوادونه وګوري چې اسلامي نړۍ نه ده، او غوښتل یې چې د خپل مشرانو پیغام هغه هیوادونو ته ورسوي. کله چې د نورستان د پیښې خبر شو، هغه هم موږ سره د $3,200 مرستې ژمنه وکړه چې 3,000 کیلو خوراکي توکي به اخلي. اول ځل انتقالو د بده بخته چې افغان حکومت په هغه وخت کې موږ ته تیاره را نه کړل شو، نو هغه خلک اوس ایران ته تللي دي. همدارنګه د دنیا پانسون چې په کابل کې موقعیت لري، هغوی هم د $15,000 په ارزښت باندې د شفاخانې لپاره توکي اخیستي، چپرکټونه، دوه موټر سایکلې او همدارنګه ځینې نور توکي دي چې د معلولو اشخاصو لپاره دي، هغه هم خریداري کړي دي او د $0 به اولیه دوا اخلي چې دا به انتقال اوس مختیاره نه لري. کېدای شي هغه زمینی چې کله لاره خلاص شي د ځمکې د لارې به انتقالو، دا نغدې پیسې او کرکټ بورډ سره چې نن وروستي ملاقاتونه زموږ د کرکټ بورډ د ادارې سره او د کرکټ بورډ د مشرتابه سره، د کرکټ بورډ رئیس صاحب هم وعده وکړه چې تقریبا د 2,000,000 شاوخوا کې افغانۍ هغوی راټولې کړي دي، ولو د په ننګرهار کې په لاره اچولې وه او همدارنګه د بهر نه ورسره مرستې شوې وي، د هغوی نه چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړل، نو دا غزموږ پیسې به کرکټ بورډ ته سپارو. د کرکټ بورډ د ادرسه به انشاءالله چې دغه ټول امکانات تر یوې اونۍ پورې نورستان ته
یوان دښنه چې کساس په دوسی پاتېر خبرونه کې هم د کونړ ولایت نه چیزونه اوریدونکو زنګ وهلې وزینه اوریدونکو په کې اندښنه خو دلې و چې اکثر وخت خلک اخلاص لري، خلک مرسته کوي، خلک پیسې درکوي، خو دا چې هغه اصلي خلکو ته نه رسیږي، دوی غواړي چې په یو شکل باندې هغه ډاډ ترلاسه کړي چې حق به حقدار ته سپارل کېږي. نو تاسو به خپل دغه ټوله پروسه کې اوسئ ورسره؟
خو د کتب بورډ یو کمیسیون ټاکل شوی او یو د ځوانانو د بنسټونو نه چې مدني فعالان دي، درې درې کسان به دوی بدل ته یو کمیسیون جوړي، او د دوی په استازیتوب به دوه کسان مخکې د دې نه چې موږ مرستې ورسوو، یعنی په همدې اونۍ کې نورستان ته سفر کوي، هلته به دوی خپله هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي څومره معلومات چې موږ لومړني معلومات ترلاسه کړي دي، تقریبا اقلي خوشاوخوا کې شهیدان لري، اووه دېرش زخمیان دي چې دا حکومتي ارقام دي، او همدارنګه ځینې کورونه کاملا تخریب شوي دي او ځینې کورونه هم نیمه تخریب. نو موږ غوښتل چې یو دوه کسان موږ هلته ولېږو او خپله په خپلو سترګو وګورو او د هماغه سیمې نه خپله معلومات ترلاسه کړو، د هغوی د معلوماتو پر بنسټ باندې دا څلور کسان چې دلته پاتې کېږي دوی به بیا په هماغه اندازه باندې څنګه چې ویش مناسب او هماغه سبب پیسې ورته تنظیم
کې او از به داغوی ته د مرستې لپاره ورولې. صحیح. نو یعنی بلاخره خبر دا شو چې دا کمی نغد پیسې چې د تاسو سره مرسته شوې دي او د افغانستان د کرکټ بورډ چې د ننګرهار په ولایت کې لوبا وکړل، البته د لوبغاړو هغه هم دغه پیسې راټول کړلې چې خلکو البته په مختلفو شکلونو باندې ورته ورکړي دي، هغه پیسې هم راټول کړي دي. دغه ټولې پیسې به بلاخره د نورستان په ولایت کې چې خلکو ته کم زیان رسیدلی دی، دغه زیان د معلومولو نه وروسته به په کوم شکل چې تاسو ته مناسبه ښکاري چې مثلا د یوې کورنۍ ته څومره زیان رسیدلی ده او په څومره پیسو باندې د هغوی بیرته ګزاره کیدلی شي چې هغه ژوند بیرته شروع شي، هغوی ته به ورکول کیږي؟
بالکل، همداسې به انشاءالله. او یو خبره چې به هیره ونه وځي، د کونړ ملګرو سره هم موږ په تماس کې، د کونړ ملګرو هم نغدي پیسې او سلري او هم ځینې جنسونه راټول کړي دي. هغه نغدي پیسې چې هغوی لري کېدای شي هغه هم موږ ته وسپاري، لا تر اوسه هم نهایي کړي ورسره نه ده، خو یو دوه تماس هم ورسره نیولي دي، انشاءالله چې هغوی به موږ ته وسپاري. همدارنګه موږ په پکتیا ولایت کې یو نیم لک افغانۍ راټول شوي دي، لکه چې زر په شاوخوا کې هغه مخکې یادونه وکړه، هغه موږ ته رسېدلي دي.
کوم کوم ولایتونه کې دا ټول پروګرامونه په لار چولې ول؟
ټول پروګرامونه د پکتیا ولایت، د ننګرهار ولایت، کابل ولایت او کونړ ولایت په کې دا پروګرام په لار چولې.
څو ورځې وو تقریبا؟
په ننګرهار ولایت کې شپږ ورځې وو، په کابل کې درې ورځې وو، په کونړ کې درې ورځې وو، او په پکتیا کې څلور ورځې. دا کوم د خیمه چې وحل شوی و د مرستې راټولولو لپاره.
نو د نغدو پیسو ترڅنګ به تاسو نور شیان هم مثلا خوراکي او مثلا کالی یا بړستنی یا داسې نور مواد به هم مرسته شوي؟
دا ټول موږ په نظر کې نیولي و، موږ سره مرسته نه ده شوې، صرف د ماليزیا نه ځینې دوستان چې راغلي وو مخکې یادونه ورته وکړه، هغوی د خوراکي توکو ژمنه کړې وه چې تقریبا درې زره سل کې.
نو تاسو خلکو ته ویلي ول چې نغدي پیسې درسره مرسته وکړي او دغه نور شیان تاسو نه اخلي او که خلکو خپل په خوښه باندې پیسې درکوي؟
او موږ ټولې نغدي پیسې راټولې کړې دي، ځکه چې زموږ خیمې په هغه وخت کې کابل کې تاسو په یاد دي چې هوا ډېره سړه وه، او زموږ خیمو کې ډېره په ستونزو باندې دوستان کېناستل، هغه ځوانان چې هلته کمپاین یې کوو. نو یوازې نغدو پیسو لپاره موږ صندوق ښه وه، هغه نغدي پیسې هلته راټولېدلې، جنسونه لا نه دي راټول شوي، صرف په کولر کې دوستانو ځینې جنسونه او هغه هم دا د ګرمښت لپاره کمپاین دي، او ځینې توشکونه دي او خیمې دي. موږ ډېر تاکید په دې باندې وکړو چې دا نغدې باید هلته ورسېږي، ځکه ولسمشر هم تللی وو او ځینې نور خلک هم تللي دي نورستان ته، د هغوی هغه اولیا مرستې ورسېدلې دي. بله لویه ستونزه چې هلته ده، دا خلک وایي چې هلته د توکو انتقال دومره ستونزمن نه ده، هغوی ته مهمه خبره دا ده چې خپل کورونه بېرته جوړ شي. کورونو لپاره د هغوی پیسې په کار دي، د همدې په خاطر باندې موږ هم تصمیم د هغوی خلکو په مشوره باندې، یعنې د ولایتي شورا د رئیس او همدارنګه ځینې مدني فعالان چې هلته زموږ سره په تماس کې دي، د هغوی په مشوره باندې داسې تصمیم ونیو چې باید نغدي پیسې انتقال کړو.
صحیح. نو دا سه خبره شوې ده مثلا چې تاسو د کرکټ بورډ د چارواکو سره جناست یو کم خپل تاسو تصمیم نیولې دي چې په امکاناتو باندې خبره کړې ده چې کله به دغه مرستې د خلکو ته ورسیږي، دا سه وخت مت ټاکلای ده؟
او ان شاء الله چې دا ونی زموږ د دوه کسیز هیئت هلته ځي چې تر څو پورې چېړنه وکړي او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي او د ضرر اندازه کېدای شي، ځینې کورنۍ داسې اوسي چې ټول کور یې د مدد تللی، ټول کور یې تخلیف ش شوی اما ځنی کورنۍ داسې دي چې دا غوي کورنۍ نیمه تقریبا دي ځنی کورنۍ دي چې هغه شهیدان کوي ور کړی دي ځنی دوستان دي لاس ور کړی دي همدارنګه ځنی کورنۍ دي چې هغه تپیان لري نو موږ ویل چې دغه درجه بندی وای کو او هغه کسان چې ډیر متضرر دي هغه ته بلګ ډیر مرسته په نظر کې ونیسو هغه کسان چې لږ متضرر دي هغه ته بلګ مرسته په نظر کې
ونیسو صحیح
نو په دې ونی کې دا ځکه کسان دي او را روانه ونی د ونی په پای کې به ان شاء الله چې موږ د وزارت دفاع سره خبره کړی دا هغه ته یو چورلا کرا کوي او دا غي پوسټه به موږ د ځنی دوستان ته یو یو د نیکبختی زیره دا هم ده چې زموږ د کرکټ د ملي ټیم
خ خ ډېر ښه د شفافیت خبره مخکیم لنډ خبره په باندې وشوله مخکیم په دې خاطر زه غواړم په دې تاکید وکم چې حق حقدار ته سپارل او څوک چې ډېر ضرورت لري هغه ته ډېر او څوک چې لږ ضرورت لري هغه ته لږ یعنی هر چاته چې څومره حق وسی هغه نه کوړته ورسیږي په دې سره کوم خلکو چې تاسو سره مرسته کړې ده هم به اطمینان حاصل کړي چې کما یو روپۍ د چا سره مرسته کړې ده بل اخره ده یو چا جیب ته ونه لوي ده بلکې هغه چاته ورغله چې ما نیت درلود چې عمل ته ورشي تاسو دغه پروسه خپل دی ولې تاسو په کې وسی د اول نه تر اخره پوري په دې خاطر چې هغه چا چې در سره مرسته کړې ده په دې پروسې ډاډمن شي وسی شفافیت د لپاره تاسو کوم خاص پروسه طی کوله کوم خاص نظر درلود چې بل اخره کې یو انام وسی باید چې خیانت پکې ونی شي او حق حقدار ته وسپارل شي
ان شاء الله چې همدا څه وي زموږ دا د کسي حیات چې زی هغه ټول معلومات هغه څنګه راخلی دوی خبره بدایي چې موږ فرمي ورته ډیزاین کړی دي چې هغه کې د خپل کورنۍ سره چنداسته کیږي د غوی لاسلیکونه همدارنګه د غوی تکم مسولین چې د ملکان دي د سیمې د غوی لاسلیکونه او د ولایتي شورا د غړي یا د وکیل یو څو کوي چې هغه هم پکې لاسلیک کوي همدارنګه موږ کوشش کوو چې د خمرستان والی صاحب امنی کمانډان هم په دې سفر کې موږ سره ګډون وکړي دوی به هم هلته ووسی کوښښ بدایي کړي چې خپل لاس باندې هغه کورنۍ چې منتظر دي هغه ته د مرستې ورسیږي خو هم د دولتي نظارت لاندې او هم د مدني فعالینو چې هلته زموږ سره په دې کمپاینونو کې هم کار وکړي هغه تر نظارت لاندې او چې تر بور چې خپل هغه یو ملي اداره ده هغه تر نظارت لاندې ودا کار
صحیح تاسو البته من خو بدبختانه تلته نو چې تاسو سره په دې مړټړل کې یو څه سمره چواس کې د لای کار کړی و مګم دی څو ماشومان اکسونه مولیدل چې خپلې په خار کې مثلا څه شین خرڅول هغه هم تاسو هم دې امله پروسه کې برخه اخستی وو خای یو افغاني به یا بد افغاني ورس چې ول خو هغه ما پاکس کو نه دي مقصد دونه مولیدل چې ماشوم مو تاسو سره پدې کې مرسته کول او خپل در اندازې پوري تم دې هم دومره تاسو ک تر دې هم تاسو لګه تم درلودله
موخه اصلا دا کمپاین کم دوستان چې موږ سره همکار ول او عائلې چې موږ هدف دا و چې د ولست اخواله د ولست سره د مرستې د روحي د ژوند کولو په خاطر باندې چې توخه دغه روحي ډیره ژوندۍ و ډیر کار کې د پدې برخه کې ولسم تل د پاره د ولست سره ترڅنګ ولاړول اما په دې ورسته کې دغه روحي د منځ ته لیدل نو کوښښ تاو کړ چې دغه روحي را ژوندۍ کو او د دې هڅه په خاطر باندې د کار فایل کړ تاسو باور وکړئ چې تاسو د داسې ماشومان هم هغه څونکي به تاسو ویلي چې هغه دود کا خلکو ته دا سپاري دی کاو کنه دا خلک هم چې د خلکو را بخیرات باندې لس روپۍ دي زر په اټو دي کړی وي دوی هم دا احساس لري چې راغله او هغه صندوق کې پیسې واچو او موږ ته دا و چې باید نورستان غم ډیر لوی غم او باید دې کې څو جوابونه ډیر ونه خسته ده په تیر هغه خلک چې هغه ډیر پیسې لري ډیر امکانات لري هغه ډیر پیسې پیدا کوي هم د تجارت لري او ځینې چارواکي هم تاسو باندې ما
مخکمه دې خبره کوله چې دغه چون خای بیخی یو نوې لړۍ به خلک به هم ورسره ډیر آشنا نه ول او خلک ورسره آشنا ول کدی شي د دغه پروسې سره باشتانه ول او اکثره خلک داسې بول چې مثلا زما په شمول باندې دا فکر کړی شي کله دا پیسې دوی ته ورکام کېدای شي ونه رسیږي او دا به څوک خلک وسی راټول شي وسی پیسې به خپل جیبونه کې وچی خو د شفافیت خبره په منی خطر زه بار بار په دې باندې ټینګار کوم چې خلکو ته باید قناعت ورکړ شي چې تاسو یو انا هم کور کړی دغه به موږ حقدارو خلکو ته سپارل کېږي او د دې پروسې د روڼتیا او د شفافیت لپاره به تاسو ته مکمل ډاډ درکول کېږي. دا سیال صاحب هم تاسو معلومات درکړل ترندون کو استاذونه هله کوم کغواړی په دې خبرونه کې سره برخه واخلې زنګ راته وهې 0190010 او د واشنگټن د سټډیو شمیره د 00202619113 دا چې د پروګرام وخت وست 50 دقیقو پر ځای نیم ساعت شوی دا کوخ کو چې وڅتن اوردونکو ته په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکو مهرباني وکړئ چې تاسو نو به ته ارزنه چې زنګ وهلې نیم دی وخت لا پښتنه وکړه.
سلام علیکم محترم رمزي صاحب جوړ په خیر.
علیکم سلام څه خبره کې صاحب؟
جعفری د افغانستان د جنوب غرب د وزیر زماتر کو محترم رئیس صاحب تاسو او تاسو درانه میلمانه
سلام شه جعفری زه مهرباني وکي صاحب.
او محترم رئیس صاحب یو خو د پننډیس کې دا پروګرام چې مرا مخ ته کوي دا وختي مو کوي یعنی دا بیا تکراری بڑا لري کې نه لري دا مو مشخص تاسو پښتنه ده او بل مې د میلمانه دا پښتنه چې دی د تیاری پرواز یا تیارانه پیدا کړه دا مسلیت ته کوم چا دی چا دی وړاندیز کړی دی نه کړی او بل دا کوم د کنل نورستان خلکو ته چې دا اوس د پاکستان د لوري سره د مایا پیښه شوی دی یا تاوان رسیدلی دی دا هم په نورو مایبینو یا مارولینو کې اک لري چې مثال دی سره د ګاډه کومه کوکی او نه لري دا نه
مننه مننه جعفر صاحب جنگ د خل البته باید و یادونه کوم چې خبرونه په نه بجو باندې بیا تکرار کی تاسو کولای شي چې تکرار یالت هم باور یو هغه ورته کوم چې بیا انټرنیټ لري هغه کولای شي وي فتي د پاره باور تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ.
بالي سلام علیکم.
علیکم سلام څو خبره کې صاحب؟
لال محمد اخونزاده د کلاکانو.
لال اخونزاده صاحب سره مشي
خیر او سلامونه تاسو ته مېرمنو چې موضوع مو دا ډېر یو دلچسپ موضوع ده
تاسو په شکر دره کې چې و سیلاب راغلی او تاسو هم را سره ټول کړی خلکو ته څه وخت مخکې
مونږ کړی خو لکه مونږ دا پروګرام تعقیباوه پاکستان کې مهاجرینو
ها
دا دلچسپ ډېر زیات او خو زه په دې ویاړم الحمدلله شکر چې مونږ په افغانستان کې دا خلک شته دي یعنی دې شي ته پام شو دې کار ته دې نه کار ته او ډیر ښه او ډیر زیات خوشاله شوم چې الحمدلله چې افغانانو کې بیا هغه زړه همت او شجاعت او جوهرت بیا پیدا کیږي ان شاء الله.
زه
ته خوښم د تاسو نو د میلمنونه او ان شاء الله امید دا ده چې خدای پاک به ان شاء الله مخ په وړاندې بوځي او کامیابی کې وو هیلې امیدونه د لا کامیابی په هیلې
ژوندۍ اوسي. لال محمد خان چې زنګ دی ولې په خبرونه کې منګه همیشه په دې خبره ټینګار کړی دی چې افغان ولس همت لري او توان لري کولای شي چې په هر حالت کې یو موټی وسی یو بل ته ورسیږي په قام او خاده کې یوازې یو وړکې ستونزه موږ تاسو د امنیت او د لرو چې دا هم حل شي ان شاء الله چې نور ستونزه زموږ خپل چې کمی دي د نن هغه همداسې حل کې لکه تاسو چې په دې د یو وړکې نمونه وي تاسو مې وړوکې مثال ده یو بل اوردونکو مخصل شو مهرباني سب تاسو نو بته ارزه نتیج زنګ وهلې نوم دی وخلا پښتنه دی وکړه غاګوري صاحب ښه بل اوردونکو ته وخت ورکوم تاسو نو بته صاحب مهرباني وکړئ.
سلامت اوسئ اورور د ځان نه ملنه او ریزن کو غټن تاسو ټول معنی ته دې سلام نو منه.
وعلیکم السلام څوک خبر کی صاحب؟
ناصر خان شنواره مده سعودي نه.
شنواره صاحب سلام شه.
سلامت اوسئ اورور اول کو تاسو نه مننه کوم دغه یعنی د تاسو په کې ډیر غټ رول دی چې دغه چې مثبت کارونه او نه تاسو راولې او ټولنه کې یو قسم دغه مهرباني او همکاري غو خلک اوري او د دې ورو نه زماده پښتنه ده چې دوی ته خدای خدای جنم په دې دي نن په غیږ نه ورکا د کله یو لوی کار دی او زمونږ د ټولو دغه مسولیت دی چې دغه باید موږ دغه همدردی وکړو او دغه د دې ولایتي شورا او د حکومتي غړو دغه خلکو هغه خپل اعتبار د لاس ورکړی دی دوی کوم خلک وګټکې هغه د څه خلک دی چې هغه غم درزی نه تاوه ګره تاوه جنیا غ مستحق خلکو ته چرته د مدني خلک دوی په هغه کې واخلي نو هغه ډیره بهتري
صحیح
د مرستې باغ حقدارانو ته رسیدلی
صحیح
او بل د دې د غرونتیا او چرته دغه باور د خلکو پیدا شي نو دغه څنګه چې دی ویل چې د سیلاني لوګي کې خلکو ته او دغه ځواله د سترګو نه وخیره ماتې چې دغه خلکو ته شرم دی چې دغه اندازان ته کوم نمونه او هغه یعنی هغه موږ دولت سره غل دی دوی د زمره کښه او پښ او بل دغه موږ لري چې جمهور ته د تهري ځان سره دی ولې وي چې ترته یعنی دغه د تهري پرواز باندې مې ډیر غټ مصرف راځي چې دې په ځای دغه روپۍ د دې مستحق خلکو ته رسیدلې وای هغه به ستاره نه وای دا انده د پاره به دغه کارونو یعنی هغه مصارف چې دي دا خو یې مخه باید ونی
کور ودان مننه
سلامات
ژوندۍ اوسې تاسو نه نصر خان شینور صاحب زنګ دیول په خبرونه کې جعفری صاحب نه هم مننه او لال محمد خان اخونزاده صاحب نه هم مننه چې زنګ وهلو په خبرونه کې سیال صاحب یو د الوتکې خبره وشوله او د دې ورور چې زنګ وهلو شینور صاحب د سعودي عربستان دوی هم په شفافیت باندې ټینګار کړی ویلې چې کچیرته د ولایتي شورا او د نور خلکو ترڅنګ خپل مدني ټولنې او هغه د سیمې خلک په دې پروګرام کې تاثر ولیکن تاسو ویل چې دا ټول په دې ساسو کمیټه کې دوی به غړي نه
ان شاء الله زه به د اخوزاده صاحب نه راپېلی کوم اخوزاده صاحب د کور ودانی مننه ترنه کوو ان شاء الله چې موږ به تر خپل واسي پورې څومره چې موږ په واس کې موږ به خپل خدمات ته ولسم نه درېغو او کوښښ به دا وکړو چې په ولس کې هغه کوم ښه کارونه چې ول او زموږ استاد یې نکونو کړی او کولای هم چې په هغه باندې موږ لوی لوی ستونزې راحل کړو چې هغه کې مهمه خبره د اشر و هغه کې مهمه خبره د کیږي و هغه کې مهمه خبره د جرګې و هغه کې مهمه خبره د مرکې و ان شاء الله چې موږ به دې ته کار کوو مخکې تر دې هم موږ کستافي اړیږي په سروبي باندې یو سیلاب راغلی و یو غمجن حالت رامنځته کړی و هغه ته موږ راځو تکړه تقریبا د 300,000 شاوخوا خلکو اجناس راولېګل او څو دلیل لکه افغانۍ شاوخوا کې موږ نردیم راولېګلې تاسو باور وکړئ چې موږ کله سعودي ته ورسېدل نو ژه هم وا سعودي ته موږ د ماخام په اقلیم نه بجو باندې ورسېدل ډېر لاره باندې و دغه سعودي پولیس وو وراو کله چې حالت لاړو د غیوی خیمې ته د غیوی سترنګي داخله غیرانو چې څه شی به چې دې پېښې کېني یا غروزی میاشتې نو لومړی خلک موږ چې د غمبست ورور سره دغه د حکومت پروسه ډیره وګدې چې څو پورې غوي د خدمات خپل د ازدې حوادث خلک خپل خدمات ورسول شي یعنی موږ وکولای شو چې د ولست خو همدستي ولست په وخت سره ورسول او د ولست په درد خو په وخت کې همدارنګه موږ د کوخښت او کوچې موږ نورستان ته هم د همدستي ورسول د هیواد په هر برخه کې خپل نه خاصه دا چې نورینو نه رامسته چې لومړی خلک موږ چې قرباني به ورکو او د ولست اعتماد راجن کو مهمه خبره امداد چې ولس کې ځین خلکو د مدني ټولنې د انجو د قومي شورا وړاندې نور نمونه باندې پیسې اخستلې او هغه بیا په وخت او هغه ځای ته نه رسیدلې امداد چې ولس کې د اعتماد فضا زمند تللې ده موږ به ډیر کوخو ډیر کوخو چې به سلسله ده د اطمینان ولس تور کوچې هیڅ کلام نه دی یو ورته نه خیانت کیږي او کچیرته خدای نه خاصه خیانت شو ولس پر مخ باندې زموږ د دفاتر دروازې خلاصې دي اراده شي موږ هر دقیقه هر لحظه دوی ته حساب ورکول شو او موږ تعهد کړی د خپل ملګرو سره چې ان شاء الله چې موږ به د ولس هغه کوم کور چې د ولس ته خوانه ولس سره کیږي دا غینه به موږ یو هغه به هم نه خیانت
کوي یا
سر خالد جعفری صاحب
مهرباني صاحب ادامه ورکړئ
جعفری صاحب د چورلکی خبره وکړه موږ د دفاع وزارت سره د لومړی ورځ نه راپدې خو یعنی سی آر سره متماسونه نیولې دي د دفاع وزارت سره متماس نیولې دي د کورنۍ چارو وزارت سره متماس نیولې دي د محلي قانونو د ادارې سره متماس نیولې دي او د ټولو سره د مرستې وعده په خپل وخت سره وکړه خو وروسته دا چې معلومېدل چې دوی ډېر بوخت دي د دوی تیاری بوخت دي په هیواد کې جنگي حالت ده دوی په جنگ کې بوخت دي او موږ ته په وخت سره تیاری په لاس راغلې
چې
هر ځل چې موږ اړیکې لرې ورته وویل چې نن تیاری په ځانګړي ځای کې مصروفه ده همدا و چې موږ د ماليزیي ملګرو اغمرشتي هم وخت ونشو کړی چې ورور اوسو هغه راته یو هفته وخت راکړو چې یو هفته کې تاسو آماده اوسئ موږ د فرزو هغه و چې یو هفته کې موږ آماده نشو او ماليزیي ملګرو حرکت وکړ د ایران په لور نو اغمرشتي موږ ترنول شو چې روایت کړو او هغه یو وختونه هم همدا و چې باید مخ خپل کار سره لاړ شو موږ دغه اجناس په خپل لاس خلکو ته تسلیم
یو دلیل مندا ښایي چې دوی هم د ماليزیا او سیکا په هر ځای کې سیدل تک چمرست راټولوي، نو په دې خاطر چې دوی هم بیرته خپل واغ کسان د چمرست ورسره قناعت ورکړي چې ستاسو مرسته شوي پیسې امکانات خلکو ته موږ خپل لاس ورکړل، نو هغه هم یو ضروری ده. سیال صاحب، یو ښه نمونه شوله چې مخکې ښه مهرباني صاحب،
شنواری صاحب له مننه کوری ودان د دولت د اعتماد او اعتبار په اړه خبره وکړه. موږ دولت ته مرستې نه ورکو، نه هم په دولت باندې اعتماد کوو، بلکې خپل کار خپل مخته وړو، خو د شفافیت په خاطر باندې چې سبا ته موږ کوم انتقاد نه وسی په کمیسیون کې هغوی ځان سره ګډو، ما داوی په واسطه کار نه کوو، کار ټول په خپل لاس مخته وړو. او هغه کسان چې موږ ته اعتماد لرو هغوی بیا مخته وړي، چې د کرکټ بورډ اداره ده او د افغانستان ځوانان او مدني ټولنې دي، دوی به کار مخته وړي. صرف دولت به د ناظر په توګه موږ سره یو ځای واوسي او زموږ دا پروسه به وګوري، کېدای شي چې هغوی هم په خیر سره په راتلونکي کې متوجه واوسي او هغه حقوق چې زموږ مامورین او زموږ کارکوونکو زموږ پولیس او ساتونکو ته ورکول کېږي هغه هم همداسې په امانتدارۍ سره هغوی ته وسپاري.
اتمن دا سی پیخې دي، خدای نور لری لری زموږ استاد په هیواد کې. خو بیا هم چون طبیعت او دغه پیښې د طبیعت سره تړلې پیښې دي، راځي به یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله نړۍ کې. د مخ کې نیپال کې ډېره بده پیښه وشوله، ماليزیا کې سونامي راغلی و، خلک په باندې خبر دي. په هر ځای کې دغه ډول پیښې کېږي، خلک وژل کېږي. په ایټالیا کې دغه څه وشوله، یعنی په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې هم طبیعي آفتونه راځي. دا د طبیعت سره تړلې خبره ده، خو د مرستو د راټولولو او خلکو ته د رسولو یو ښه نمونه تاسو په افغانستان کې پیل کړله او دا د تاسو نتیجه هم ولیدله. په مجموع کې سیال صاحب څومره خوشحاله سي، څومره خوښ یاست دغه ټولې پروسې نه، او آینده کې که خدای مکړه داسې یو حالات پیښیږي، کولای شئ چې مخکې نه تاسو یو وجهي صندوق ورته ولرئ، دغه سي پیسې مو راټول کړي وي، او نورې مرستې چې کوم وخت کې داسې پیښه راځي چې هلته تاسو ورورسیږئ.
رحیم زوی صاحب، دې در څنګه یو بل لنډه کیسه درته وکړم، بیا به دې په پوښتنې تر ځواب درکړم. پرون زموږ یو ملګری په ننګرهار کې یو څوک، یو ماشوم ده، د بوټونو رنګي دا په لار روان ده، ورته ویل چې کاکا بوټونه درته رنګوم، د تینه ځان تیر کړ چې دا بچی د بوټونو رنګوم. بیا ورته ویل چې ډیر ښه جلادار به رنګ کړم، خو دا ورته بخار شوی چې ځالکه رفسی کیږم. هغه ورته ویل په خیرات دننه نه غواړم بوټونه رنګوم، تیمور خوندې وي ټول زما په تمه دي چې دا یو سور پیره رنګوي. بیا دغه ماشوم سره ته وکړه سختي وزورولم. تاسو باور وکړئ چې هغه ماشوم سره اوس یو چا کومک کړی چې ښوونځي ته داخل کړی ده، او دا وختره موږ د ورسنه وکړه چې دا ماشوم ښوونځي کې داخل کړي، او دغه کورنۍ ته ورس کې 200 افغانۍ که تاسو کومک وکړئ، نو دغه کورنۍ به هم په پښو ودرېږي، او دغه ماشوم به هم د سبا دپاره یو ښه نمونه واوسي د ټولنې دپاره. تاسو باور وکړئ چې 200 کلدارې راسره یو کس کومک کړی، د سعودي عرب نه کورې ودان فریدالله په نوم ده، او یو بل چا د ده د ټول تحصیل مسؤلیت په غاړه اخیستی تر ماسټرۍ پورې، چې دا به زه تر ماسټرۍ پورې رسوم نن ښوونځي ته داخل کړی ده. یعنې دغه حالت چې کله سړی ګوري واقعا خپل وجدان ته ډېر آرام سي، خپل
وجدان ما ولیده فیسبوک ولیده
ای نکار چې موږ د نورستان لپاره کړی ډیره هوا سړه په کابل کې، په ننګرهار کې هوا سړه، حتی په کونړ کې هوا سړه، اما دې ځوانان وکولای شول چې د ولس دروازو د وسی دروازې ټک کې ولس صندوق کې دی، او شپې ورځې سبا کې پر سرکونو په غاړه باندې تاسو ګورئ چې ولس مرسته کوي د نورستانیانو سره. موږ به دغه خپل خیریه کار نه ډیر راضي یو، او ان شاء الله چې موږ به ولس ته اطمینان ورکړو چې ستاسو په یو روپۍ کې به هم خیانت نه کیږي، او موږ په اطمینان سره ویلی شو د یو ځوان په توګه چې آینده راپسې ده، که هر کله خدای نه خواسته زموږ د خانه داسې یو کار کېږي، تاسو کولی شئ چې زموږ اولادونو ته حتی یاد کړي، او موږ به داسې یو غلطه کړنه نه کوو، ځکه دلته دا فرهنګ داسې یو رقم دا تعداد کې ښودل شوی ده چې هېڅ څوک په هېچا باور نه لري، او غواړو چې نور دغه اعتماد سازۍ پیل د خپلې ټولنې او د خپل ځان نه پیل کړو. نو ولس نه هم هیله لرمه چې په دې برخه کې یو بل اعتماد وکولی شو، یو د بل لاسنیوی وکړو، نور هیڅوک زموږ په درد نه خوښي تر څو پورې موږ خپله د ولس په درد باندې ونه
خورو. واقعا
دغه زما وروستۍ خبرې که تاسو ته خبر راته امر وکړم.
ډېره زیاته مننه غورځنګ سیال صاحب چې راغلی په خبرونه کې در سره برخه واخیسته، د لا کامیابۍ او په هیله مو ژوندی اوسئ. درنوندونکو، د ځوان هیلې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې شپه مو نیکمرغه، د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه نیم ساعت خبری ما در ابتدای برنامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را تقدیمتان میکنیم و به تعقیب آن برنامه گفت و شنود خبر اتر تقدیم شود. در برنامه گفت و شنود امشب که در این نیم ساعت به زبان دری هست و موضوع مبارزه حکومت افغانستان با اختلاس و سوء استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مبارزه صورت میگیره و اینکه این کار در صدر اولویت کاری حکومت قرار داره است صحبت خواهیم کرد. پیش از این که در آخر برنامه ما البته خبرها رو میخواییم تقدیم بکنیم، اما در ابتدای برنامه تلاش میکنیم که این موضوع را با حضور دو مهمان از کابل به بحث بگیریم. مهمانان ما در این برنامه جناب جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس امنیتی و نظامی هست و همچنین آقای عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل هستن. البته آقای رحیمی را تلاش میکنیم در مدت کوتاهتری با خود داشته باشیم به لحاظ مصروفیتشان، اما از فرصت استفاده میکنیم با جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس امنیتی و نظامی، پروژر برنامه تلاش دارن که مهمانان عزیز با خود در این برنامه داشته باشن. اما پرسشی که در ارتباط به این بحث مطرح است این است که چقدر فساد در ساختار نیروهای امنیتی موجود است و حکومت چقدر در مبارزه با آن جدی مبارزه کرده است، و دیگر اینکه آیا اصلاحات آغاز شده حکومت در جلوگیری از فساد در بین نیروهای امنیتی افغان نتایج مؤثری داشته است. در بحث امشب رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 8:30 که اکنون شروع شده است، یک تحلیلگر و همچنین یک مقام حکومتی به پرسش های شما پاسخ میدن. شما هم میتونین با شماره هایی که عرض میکنم در جریان برنامه تماس بگیرین و یا پرسش و نظرتان مطرح بکنین. از خارج افغانستان 001-202-619-3136 هست و اگر داخل افغانستان هستین 0790-010-070 هست. جناب جنرال عبدالواحد طاقت از طریق تلفن با ما هستند تا برنامه را آغاز بکنیم. جنرال صاحب سلام، خوش آمدین، شب شما بخیر. خب لاین جنرال صاحب طاقت قطع شده است، تا دقایق بعد باز هم پرودوسر برنامه تلاش دارن که با اونا در تماس شوند. آنچه که میخوایم یادآور شویم این که رئیس جمهور غنی چندی پیش گفته بود که مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در صدر اولویت کاری حکومت هست. آقای غنی تاکید کرده بود که کسانی که در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان مرتکب فساد شدن مورد پیگرد شدید قانونی قرار خواهند گرفت. در همین حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری چند تن از مقامات نظامی را طی روزها و هفته‌های گذشته محاکمه کردند، هرچند در آغاز کار اعلام کرده که 16 دوسیه بزرگ فساد را بررسی خواهد کرد. این در حالی صورت می‌گیرد که امروز در افغانستان از روز تجلیل و یا گرامی داشت از مبارزه نیروهای امنیتی افغانستان که در قالب اردو و پلیس هستند قدردانی به عمل آمد. در برنامه امشب ما تلاش میکنیم که به این موضوع بپردازیم. جناب صاحب طاقت، خوش آمدین به بحث گفت و شنود امشب.
سلام های ما را بپذیرین، تشکر، ممنون از شما.
سپاس از شما. جناب طاقت، در ابتدای برنامه مقدمه مختصری را ما ارائه کردیم و اینکه حکومت افغانستان با اختلاس و سوء استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مبارزه میکنه و این کار را در صدر اولویت کاری خود قرار داده است. شما فکر میکنین که طی این مدتی که حالا بخوایم اگر مشخص‌تر بپردازیم، طی 2 سال گذشته از تشکیل حکومت وحدت ملی چقدر در ساختار نیروهای امنیتی فساد موجود بوده طی این 2 دوره؟ دو سال گذشته و ای که چقدر حکومت مبارزه جدی کرده با فساد در ساختار نیروهای امنیتی پلیس و یا اردو؟
سلام مجدد به شما و تمام اندرکاران رادیو آشنا و شنوندگان بسیار عزیز و محترم. اول تر از همه برای نیروهای مسلح کشور خود و
و تمام مردم افغانستان تبریک میگویم که روز نوی هود به نام روز قوه مسلح افغانستان مسما شده و تا این روز جشن گرفته میشه و نیروهای مسلح ما هم نمایش رزمی خود را و جنگی خود را و مورالی خود را و عقیدتی خود را بجا میگذاره و ارجگذاری میشه از خدمات برجسته و شایسته نیروهای مسلح ما که قبلا نبوده چونیم. البته در زمان شهید دکتر نجیب الله این رسم بود. خب اردوی ما، نیروهای امنیتی ما بخصوص اردو، پلیس، امنیت ملی که ارسیش یک جای شوه سکتور امنیتی را تشکیل میکنه، این سکتور امنیتی ما دستخوش حوادث عجیب و غریبی شده. ما در یک زمان، در یک وقت و زمان یک سکتور امنیتی بسیار نیرومند قوی که در منطقه به همتا بود از نگاه تجهیزات نظامی، از نگاه جنگ افزار و حاکمیت به صلاح و تعلیم و تربیه مسلکی و نظامی و پلیسی و استخباراتی که به نظیر بوده. اما ما نیم میلیون قوای مسلح داشتیم، 600 بال تیاره داشتیم، 4,500 چین تانک غلپایکر داشتیم و با میلیون ها سلاح ثقیل، تاسکات و لونا و راگان و غیره داشتیم. رادار داشتیم که در منطقه نظیر نداشت. ولی بعد از پروپاشی حکومت دکتر نجیب الله این همه چیزی که داشتیم به تاراج رفت. وسط گماشتگان و اجنتای استخبارات خارجی، هم از پاکستانی، عربی و انگلیسی و امریکایی و غیره، این همه به تاراج رفت و افغانستان دستخوش یک حرج و مرج شد و بالاخره بخصوص حرج و مرج قوای مسلح ما و قوای مسلح ما فروپاشید. قوای مسلح ما تبدیل شد به جنگ سالارا و به کسایی که اصلا تعلیم و تربیه مسلکی و نظامی نداشتن و در جنگ ابدیده شده بودن. این بدبختی مایی است که بعد از روپاشی رژیم دکتر نجیب الله کسایی که آمدن اینا کار کردن، بلاخر با تعقیبش نیروی طالبی آمد، طالبا هم مردم افغانستان را و دولت افغانستان را خلاص کرد. اونا با وجودی که کمی نگاه کرد، اما بعد از حکومت یا امارت طالبی وقتی که توافقات بن امضا شد و یک حکومت تحمیلی بالای مردم افغانستان از طرف ناتو و جامعه جهانی وارد شد، دولت حمید کرزی در تمام دوره 14 ساله خود نتوانست که قوای مسلح ما را تجدید کنه یا اثر جور کنه و یا امو قوای مسلح که قبلا بود و پاشیده بود ما را جمع کنه نیت نداشتن و عرضوی هم نداشتن. این باعث شد که دوباره ما قوای مسلح ما به دست کسای بفته که اونا اصلا مسلکی نیستن، اونا از کو آمدن، از دشت آمدن و جنگ سالار بودن، کماندان بودن، واسطه‌هایشان این رتبه های جنرالی، ترن جنرالی، دگر جنرالی تا سر جنرالی، بالاخره تا تماشالی هم زدن و با مو واسطه که با این رتبه های جنرالی مزاین شده بودن اینا با موهای دراز و تالای دیتیچه ها و دیگه در نظام اردو و پلیس و امنیت ملی ما داخل شدن. تعلیم و تربیه مسلکی فعال شد، حربی شانگای، حربی پونتون، هوایی پونتون و کورس آ همه تلج شد و تقریبا تا دو سه سال ما تعلیم و تربیه نظامی و مسلکی در داخل کشور یا در خارج در نداشتیم. فقط ما را ناتو بازی داد، امریکا و انگلیس بازی داد که ما باید خواهی مسئله شما را تعلیم و تربیه میکنیم. نه تعلیم دادن، نه تربیه دادن و همون چیزی که هست هست. بعدن وقت وحدت ملی کم و بیش جناب در صبح اشرف غنی سعی کرد، تلاش کرد، قید که در ارکان حربا اشخاص افراد مجرب و اشخاص افرادی که تحصیلات که کرده سر به نظر از اینکه در شوهایی تحصیل کرده و در کجا تحصیل کرده خوش آمد مرا به نظام جابجا کردم و کم و بیش تعلیم و تربیه مسلکی نظامی بعد از پایان دو سال و نیم شروع شده. حالی رزمندگان نظامی ما، پلیس ما، امنیت ملی ما خوب می درخشه. شما در جنگ های کندیز دیدیم کندیز از دست ما رفت و دوباره در تصرف ما برآمد. همچنان هلمند چندین بار با سقوط مواجه شد، ولی نیروهای رزمی ما با جنگفشانی و از خودگذری قربانی ها میتن و دفاع میتنه که برایشان سلام میتن به هر فرد سرباز خود، به هر افسر خود. اما جب در کجاست؟ جب در اینجا است که افسران علی رتبه یا رهبری میارسی ارگان بدبختانه یا ایست که مسلکی نیستن و یا ایست که در فساد اغشت هستن. ما در فساد یاد کردیم تقریبا $30 میلیارد به اردوی افغانستان آمد، فقط به اردو به وزارت دفاع، اما 10 میلیاردش هم حساب دادن نمیکنم. 20 میلیارد شد. $42 میلیون فقط در صحیح اردو گم شد و در وقت آمد کرزای و جزای کرامو این شد که یک نفر برطرف شد، بس خیر خلاص. والی او چیز داره، مغازه ها داره و تجارت داره و بزنس داره و کلینیکا داره و همه چیز داره، اما کس پرسان نکرد که این خون سرباز بود، این صحت افسر ما بود، این در 400 بستر ما علیه نیست که معلوم کنه که کدام رگ عصبی بند است، کدام واز است. ما چند پیش کس بر ما دوست محمد از افسرهای ما گفت ما را باید چیز معرفی کن به سیکی لابراتوار که معاینات مراتب ارزانتر بکنه که پیسه کم داره. چرا به 400 بستر؟ میگه اونا وسایل نداره که امکانات نداره. ببینیم وقتی که در یک کشور یگانه شفاخانه که 400 بستر باشه که این اردوی افغانستان به در سالهای زمین افغانستان نجات داد، کمر سرباز شکسته بود، 90% از بین رفته بود، پس جور تیار و پس رفت در جبهه، پایها شکسته بود، پس جور میشد، پایوان میشد. بهترین متخصصین از این 400 بستر ما داریم که شما به نامهایشان آشنا هستیم، ولی این 400 بستر ما امروز فاقد امکانات یک لابراتوار، یک معاینات لابراتواری است. این چی شد؟ این همه چور شد، چپاول شد، با یغما رفت. فساد
آقای طاقت، شما برز معذرت، بله، شما نکات بسیار مهمی را اشاره کردین. کمکاری های را حکومت انجام داده در توجه به نیروهای امنیتی افغانستان. علت از این چی هست؟ چرا حکومت نتانسته با این امکانات فراوانی که در اختیار داشته کاری بکنند؟ علت اساسیش چی بوده؟
مدیریت نبوده و ایمان وطن دوستی و خود وطن نداشتن و پول پرست بودن اشخاص، افرادی که در صدر وظایف بودن، در حتی قماندان ها غمو پیدا شد که ما در تاریخ چیز خیالی، پلیس خیالی و افسر خیالی و سرباز خیالی و دیگه پارا نشنیده بودیم، ولی در این دور شنیدیم که نیروهای خیالی. یک موضوع بسیار عجیب و غریبی که فساد را بسیار زیاد مشروعیت میده که حتی پول سیاره میخواید که سفید بسازن، او موبایل منیست این پیسه، او چیز که اگر پول برای در بانک و با از طریق بانک با سربازا بگیره، افسرها بگیره، این پول سفید میشه، ولی پول سیاهی که از مواد مخدر به دست آمده باشه یا از کدام جای دیگه به دست آمده باشه، اگر به موبایل منی بره، کی پرسانش نکنه؟ این یک گت بسیار عجیب که در نظام ما، در اردو ما، در خواهن سرای ما رایج شده
و رواج. و یک مسئله بله، بفرمایید شما.
بله، دیگه وقتی که افسر پایین رتبه میبینه که قماندانش، مهمش، وزیرش بلند منزلا داره و شرکا داره و بسیار زیاد موتورای زیری داره و بچه‌هاشان در خارج زندگی میکنه، فامیلاشان در خارج زندگی میکنه، خودشان چند روزی یا چند روز در خارج، چطور برای در جبهه و قربانی بده؟ باز هم قربانی نده.
یک موضوع دیگه هم هست که جنرال صاحب شما شاید در گزارش های رسانه های داخلی و خارجی هم شنیده باشین که بعضی از نیروهای امنیتی سربازان زمانی که زخمی میشن یا عضوی از خانوادهشان از دست میتن، اونا بدون توجه حکومت هستن. اگر توجه صورت میگیره بسیار ناچیز و موقتی هست. به عنوان مثال حکومت وعده کرده بود که منازل رهایشی را به خانواده شهدای نیروی امنیتی و دفاعی میده و در اولویت کار خود قرار میده بحث خانه سازی را تا 3 سال آینده. آیا واقعا کاری پیش رفته؟ آیا رسیدگی به فقر زدایی بین نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته که حداقل جلوگیری از فساد شود؟
اگر یک وزیر دفاع، فرض کنین ما وزیر دفاع باشم، میده قبلا ما در یک تلویزیون ها گفته بودم که اگر خودت وزیر دفاع باشی چی میکنی؟ ما گفتم که اولین کاری که میکنم نیروها را جمع میکنم، شیرکو را محاصره میکنم، در 48 ساعت تخلیهش میکنم و یا کل سامانهایش هم ضبط میکنم، میکشمشان و ای را به افسرهایی که در سرحدات میجنگه بر اونا میتونم، چون ملکیت ماست، ملکیت وزارت دفاع. چرا حیف مال شد؟ چرا سر یکقدر گستاخی شد که به ملکیت ما تجاوز شود؟ باز میریم به 315 چندین صد گرد زمین در خیرخانه و خانه های هستن او را چنین کاری میکنیم. باز میریم به رشکور، رشکور فرقه ما بوده و فرقه ما حالی تقسیم شده، تاراج شده. میریم در اینو منه قندار، میریم هر جای که زمین وزارت دفاع است، باز یا وزارت داخله است یا امنیت ملی است، همین زمین ها را دیگرین بتون برای پرسنل تان و زندگی خود را جور کنن و زندگی برشان جور کنین، بعد هم روانش کم کنین. وقتی که یک افسر در سرحدات است و فامیلش زیر تهدید طالب است و او در یک بنیسار زندگی میکنه، آن طرف کوتل حیخانه زندگی میکنه و امنیتشم تامین نیست و تبلکاشم به مکتب رسیدگی کرده نتانه، او سر او افسر یا سرباز به مو جبهه گرم در سطح اول چطور میتونه که صحیح زندگی کنه؟ چطور میتونه درست مبارزه بکنه؟ این همه مواقف هست که اگر سرمایه یعنی بلندپایه های نظام ما سرمایه خود نیست شده تا برای قوه مسلح، قوه مسلح ما صاحب خانه میشه. هر افسر ما، هر کسی که خانه نداره، کسی که خانه داره بداخله دار. این نقصه بسیار عمده و بزرگی در نظام یا در سکتور امنیتی ماست. و دیگه بغیر از دیگه مشکل ما است که امنیت ملی ما صلاحیت زیاد دخالت در وزارت داخله و وزارت دفاع نداره. اگر استخبارات نظامی ما که در کشورهای دیگه ام آی ملک اینتلیجنس است، اگر فعال باشه و جدی باشه، در تمام قطعات باید پرسنل داشته باشه که یک اجنت دشمن در قطع نفوذ نکنه تا مبادا سوزنتای کل گره بکشه و دشمن خبر بده که دای نیم شب حمله کنیم، همه پوستر از بین میبره و چنانچه همیتر شده. یا دو یک افسر میره داخل قرارگاه وزارت داخله با صلاح داخل میشه و مجه صلاحیت امیر داشته میباشه که بگرده آزاد و دو مشاور رو بکشه و بگرزه فرارم کنه و با صلاح زنده برایه.
بله اگرچه آقای بله آقای جنرال صاحب تقاد، اگرچه میخوام یادآور شم به شما و شنونده عزیز که ما تلاش داریم که از وزارت دفاع افغانستان سخنگو یا معین سخنگو را با خود داشته باشم، اما متاسفانه با تلاش فراوان تماس‌های زیاد گرفت موفق نشدم. همچنین از وزارت داخله آقای صدیقی و سایر مسئولینش تلاش کردیم، موفق نشدیم. در تلاش آخر ما جناب عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل بودند که با وجود مصروفیت خود با ما گفتن که در برنامه حاضر میشن، اما متاسفانه ما نتونستیم تا بالی به تلفنشون تماس بگیریم. ظاهرا مصروفیتی برشون پیش اومده یا به هر دلیلی بودن موفق نشدیم، اما از حضور و صحبت های شما استفاده میکنیم. یادآور میشم که بحث امشب ما راجع به مبارزه حکومت افغانستان با اختلاس و سوء استفاده و همچنین بحث فساد بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هست و ای که چقدر واقعا مبارزه جدی صورت گرفته و چقدر مؤثر بوده و مشکل اصلی در کجا هست. جناب جنرال عبدالله طاقت، کارشناس امنیتی و نظامی، فعلا در بحث با ما هستند. شماره تماس با برنامه از خارج افغانستان 001-202-619-3136 است و از داخل افغانستان 0790-010-070 است. جنرال صاحب طاقت، یک موضوع دیگر استفاده یا سوء استفاده از وسایل نقلیه نیروهای امنیتی افغانستان، چه پلیس و نیروی اردوی ملی هست. چه فکر میکنین علت اصلی از این بی‌مسئولیتی چی هست؟ این وسایل برای امنیت هست نه برای کار استفاده شخصی، چرا جلوگیری نمیشه؟ دلیل اصلی چی است؟
امروز یک کسی برای ما قصه کرد که در پیشاور یک رینجر ما و یک موتر دیگه که وام نشان دولتی داشت، دولت افغانستان به تاکیدی یک از وکلای پارلمان پاکستانی بوده و این که چطور رو جرسده و که بردهش، چطور فروختش و اطلاع دیگه ای است که یک شخصی با 200 میلیون دلار فروش وسایل چیز است، متهم است که با ایران فروخته وسایل زیری ما، وسایل رینجر ما و دیگه ما. ما یک دفعه در موتر رینجر اردو خانمای دیدیم که برایشگاه رفته بودن، سرم چرخ خورد نزدیک بود زوف کنم، بعدم که دیدم که در متوجه شدم که با یای رینجرا و موتورای دولتی ما سوء استفاده هایشه، بالاخره در اینترنت در فیسبوک ها.
حالا دلیل چی هست؟ چرا حکومت جلوش نمیگیره؟ این مسائل هست
میبره خشت، حالی خشت در رینجر میبره، در موتورای وسایل دولتی میبرن، چوب میبرن، چوب چوب کوها را میاره تا پایین میکنه. ما بسی تعجب میکنم که نظام چی رقم با پیش میره و چطور است. خب ما گرچه در نظام نیستیم ولی در مملکت هستیم، مردم هستیم و نیروهای امنیتی خود دوش با دوش می جنگیم بر برابر دشمنان وطن، چی با قلم، چی با زبان، چی با از طریق میدیا. جنگ سایکولوژیکی ما بسیار صحیح دقیق پیش میره و او را یک روز هم قطع نمیتونیم و مورال به خاطر بلندبردن مورال رزمندگان خود هر روز کوشش میکنیم و همین لحظه هم که گپ میزنیم و این گپا را به یاد میاریم به این روز جشن افسران و سربازان کوه مسلح ما، به خاطری که شاید برای ما ضرر برسه اما ما وجدان ما، روح ما، اما ضمیر ما با سربازا گری خورده، با افسرهای ما گری خورده و با اونا هستم. درد اونا، رنج اونا را باید ما بیان کنم از طریق رسانه های ملی و بین ملی.
بله جنرال صاحب، معذرت می
خواهم.
جنرال صاحب، از حس وطن خواهی شما، وطن دوستی و مسئولیت پذیری شما در قبال نیروی امنیتی شکی نیست، اما پرسش ده این ده بحث امشب ایسته که این مشکلات وجود در استفاده از نادرست و غیر مسئولانه صورت میگیره از وسایل، دلیلش چی است؟ آیا حکومت ناتوان هست یا حکومت برنامه مشخصی در چوکات مبارزه با فساد و پیگیری از این مسائل نداره؟
اصلا یک استراتژی دقیق امنیتی ما نداریم، یک استراتژی خود دفاعی اگر داشته باشیم بر روی کاغذ، ولی با وسیله کی، کدام رزرپاس، میکانیزمش چیست، این همه ما با فقدانش مواجه هستیم، با فقدان میکانیزم یک استراتژی خوب، با فقدان رزرپا و پرسنل یا مجریان یک استراتژی خوب و یک میکانیزم خوب، این همه دفاع یک. و دیگه هر کس که در راس یک کتاس یا در راس یک وزارت هست، اونمو مسئولیت داره که چطور مدیریت کنه. شما در کابل علی ما انضباط شهری نداریم، وقتی که انضباط شهری نداریم هر افسری که در شهر میگرده با لباس با یونیفرم نظامی کس پرسان نمیتونه که برای چی برامدی نام روز بگو. شاید امون دشمن باشه که لباس نظامی پوشیده و در جاده میواند یا در منبعی یا در پل باغومی در نجا میگرده و عملیات توریستی را سازماندی میکنه. کی خبر کی میفهمه که واقعاً افسر است واقعاً سرباز است یا ای که دزد است و یا تروریست است و آمده زمین برده. این زبات شهری، این زبات نظامی، اردو، پلیس یا استخباراتچی امنیت ملی ما که گزمه های داشته باشه که بپاله که کی چی میکنه این مسائل نیست. تا هیچ کس تعقیب نمیکنه، تعقیب بسی دمه، تعقیب و دیگه در خطرناکی است که استخبارات ما قبلا ما داشتیم خاد صلاحیت داشت که وزیر دفاع وزیر داخله نمینایشه تحت تعقیب پلیسی قرار بده، تحت تعقیب استخبارات، تحت پوشش استخباراتی و اپراتیفی قرار بده. در طی همی کار شانتهایشانه برملا میکنه و او خیانتا مستند میشه و با استناد با مستند شدن جنایتش محکمه میشد یا برطرف میشد یا بندی میشد یا خانه میشد یا حد اقل روانش میکرد در کشور دیگه که برو تو سفیر باش در روسیه. مثلا امی گلابجوی سر چرا در سفیر روسیه شد؟ وزارت داخله وزیر بود، اما مشکلی بود که برای آیس سفیر برای یک کسی دیگه که کودتا رو سازماندی میکرد شانواتنهی ما 8 ماه قبل میفهمیدیم که شانواتنهی کودتا میکنه. کودتا از اون تعقیب میشد و خونسام شد. آنی اگر خدا نخواسته یک حرج و مرج شوه همه چیزی که چور و چپاول میشه پولیس اردو و امنیت ملی خواهد کار بکنه. ما نمیخوام که چرا این حالت است. ما مطمئن هستیم که نیروهای امنیتی ما 90% یا 80% روحیه داره، مورال داره، انگیزه داره برای مبارزه. ولی
خب جنرال صاحب فقط 1.5 دقیقه با شما وقت میتیم چون به ختم برنامه و بحث میرسیم. صحبت های بسیار مفید دارین. این که ما اگر بخوایم بگیم که از اصلاح بسازیم امی فساد در بین نیروهای امنیتی، آیا باید در سطح مقامات شروع شویم امی اصلاح پذیری یا از پایین شروع شویم در بین سربازان و صاحب منصبا؟ از کجا؟
از سرکماندان علای خواه مسلح جناب دکتر اشرف غنی. اگر جناب دکتر اشرف غنی هر صبح 6 الی 7 بجه مثل دکتر نجیب الله لباس نظامی پوشیده باشه و جلسه سرکماندانی علای قوی مسلح را دایر کنه و میز را بزنه و از وزیر دفاع گزارش 24 ساعته را بخواه و وظایف جدید را برش تسلیم کنه و هر روز شام باز است و شام گزارش بخواه صبح باز و والیه شام همچنان کار بکنه و از طرف دیگه امی وظیفه امی مسئولیتی که رئیس جمهور داره امو سربازی که سوزنه کشه یا کسی خراب کرده، امو اجنتی که در قطعش هم داخل شده و سوزنه کشه خراب کرده، او اگر سوزنه کشه در وقت مدینه امو شوق میمره. ولی اگر او فعال باشه سوزنه کشه کسی دست نزنه و ایجا امنیت ملی باید و امو اجنتی که در قطع داخل شده یا امو جاسوسی که در قطع داخل شده او را شناسایی باید بکنه. یعنی امنیت ملی هم از عمق دشمن خبر باشه و هم از درون قطعات خود خبر باشه. تا آخرین قدمه باید امنیت ملی ما کارمندهشان کار کنه، از وزیر تا به قدمه آخر باید
بسیار
کنترل باشه، کنترل استخبارات.
تشکر از جناب جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس امنیتی و نظامی افغانستان که در بحث گفت و شنود امشب راجع به بررسی اختلاس و یا سوء استفاده و یا فساد در بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با ما در این نیم ساعت صحبت کردند. از اینکه نتونستیم آقای عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل را با خود در این برنامه داشته باشیم معذرت می‌خواهیم. در همین جا بحث امشب ما به پایان می‌رسد. از جناب طاقت تشکر می‌کنیم و شنوندگان عزیزم خدافظی می‌کنیم. برنامه خبری دری را و پشتور البته بعد از این برنامه دنبال می‌کنیم. شب خوش.
شکر.